برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در از یاد تمننه قدر من اوریدون که تست سلام رنده کم دیده یون ساعت خبرون اوریدو تا خراغلست. دیده خبرون پدیر برخه که ده ازاده رادیوی مجله اونیز پروگرام خبریگی. دی ازاده رادیوی مجله ل پروگرام مخک لاند خبری برخه لرو پدی برخه کی به واوری چې د دولت جوړون کی ټیم لمړی مرسیال امر الله صالح د ولسمشری ل کاندید عبد الله نغواړي چې ل وخت مخک د بریا اعلانونه دینه کوي. هم در جواب وری چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار طالبانو ته خبرداري ورکړی چې ک سول ونه منی نو پرزت به جګړه دوام وکړي. لهر سمخ که پا مکره خبرونو تا او ده هم ده خبرونو سر لیکونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې د انتخاباتي کمیسیونونو او امنیتي ځواکونو اقدامات ستایلی دي. په پروان کې د انتخاباتو د تختول شویو کارکونکو او سارونکو برخلیک لهم ندای معلوم، او ایران وای چې د دریمګړو هیوادونو لارې له سعودي عربستان څخه پیغامونه ترلاسه کړي دي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وای لامریانتی ستونزو سره سره د افغانستان د امنیتی ځواکونو انتخاباتي کارکونکو او رای ورکونکو زړورتیا د ستاینې وړ ده. ښاغلی پومپیو تیره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان ادارې باید د شکایتونو د ارزونې او د نتایجو د شفافیت لپاره لازم اقدامات وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګیرینی په یو بیان کې له ټولو کاندیدانو غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي او رسمي نتایجو ته انتظار وباسي. په پروان ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي تر اوسه د خپلو تختول شویو کارکونکو او د انتخاباتو د څارونکو په اړه معلومات نه لري. د دې دفتر مشر عبدالقهار وهاب تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د انتخاباتو اته کارکونکي او یو شمیر څارونکي د شنبې په ورځ ناوخته د رایې ورکولو له یو مرکز څخه وتښتول. ښاغلی وهاب وویل دی نه پوهیږي چې څو تنه انتخاباتي څارونکي برمته شوي، خو په غوربند کې یو مدني فعال رحمت الله عابد ازادۍ راډیو ته وویل چې په برمته شویو کې د دوو مخکښو کاندیدانو ناظران شامل دي.
هفت نفر اینا دقیقا ناظرین انتخاباتی است که از طرف دکتر بشرفنی و دکتر عبدالله روان شده بود. اینا را با خود بردن. تا هنوز هم سرنوشتشان دقیق معلوم نیست که با اونا چی معامله ایست شده.
طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. شینواري د پروان ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ده. د خوست په شمال دوه منده، سپیرې، موساخیلو، ځاځي میدان او تڼیو ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي پروګرام په چوکاټ کې د دولسو ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. د خوست ولي حلیم فدایي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ښوونځیو پر رغونه به 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي.
من د دولسو ښوونځیو او د شپږو نورو هغه ملحقاتو چې باید هغه ښوونځیو کې چې کوم اړتیاوې دي د بنسټ ډبره مو کېښودله چې په دې باندې ټول ټال 2.5 میلیونه زیات افغانۍ لګښت راغلی دی.
ښاغلی فدایي زیاته کړه چې د دې ودانیو د جوړولې چارې به د شپږو میاشتو په موده کې بشپړ شي. د خوست چارواکي وایي د ټولو هغو ښوونځیو لپاره ودانۍ رغول کېږي چې منظمې او اساسي ودانۍ نه لري. لازادی رادیو خبرونه اوري. یوې وسلوالې ډلې په سومالیا کې پر هغه پوځي مرکز حمله کړې چې ځانګړي امریکایي ځواکونه د سومالیا کومندو ځواک ته روزنه پکې ورکوي. امنیتي سرچینو پرون وویل له دې بمی برید ورسته د سپکو وسلو ډزې هم شوې دي. د مرکز د پلازمین موګادیشو په 100 کیلومتره کې پروت دی. د برید مسؤلیت له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې منلی. الشباب ادعا کوي چې د مرکز په دروازه کې موټر بم چودنه کړې او بیا یې وسلوال دننه ننوتي دي. تر اوسه په پیښه کې د سومالیایي او امریکایي پوځیانو د احتمالي تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. ایران وایي د درېمګړو هیوادونو له لارې له سعودي عربستان څخه پیغامونه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ریاض او تهران اړیکې سخت کړکېچن دي. د ایران د ولسمشر ویاندر علي ربی پرون خبریالانو ته وویل که سعودي عربستان په رښتیا د خپل چلند د بدلولو په لټه کې وي نو ایران یې هرکلی کوي، خو هغه د سعودي چارواکو د پیغام جزئیات روښانه نه کړل. ربی وویل د هرمز د سولې د پلان په نوم د تهران په هڅو کې د سعودي عربستان په څیر ګاونډیو سره ګډ کار شامل دی. ریاض تهران تورنوي چې د سپتمبر پر 14 د سعودي عربستان د تیلو پر 2 چاڼځایونو بریدونه کړي، خو ایران دا تورونه ردوي. او د روسیې ولسمشر ژمنه کړې چې د ګرجستان د بیلې شوې سیمې ابخازیا د بیلتون پال حکومت ملاتړ ته به دوام ورکړي. د کرملین د رسنیو دفتر په یو خبر پانه کې وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون دوشنبه د ابخازیا مشر راول خاجیمبا ته د تلګرام د استولو په وسیله دا ډاډ ورکړ. خبر پانه د ښاغلي پوتین له قوله زیاتوي چې روسیه به له ابخازیا سره مرستو ته دوام ورکړي څو خپل ملي امنیت خوندي او د ټولنیزو او اقتصادي پرمختګ په برخه کې ستونزې هوارې کړي. ابخازیا په 1990 کلونو کې د روسیې په ملاتړ له ګرجستان څخه خپله خپلواکي اعلان کړه او په 2008 کال کې د روسیې او ګرجستان ترمنځ له 15 ورځنۍ جګړې وروسته مسکو د ابخازیا خپلواکي په رسمیت وپیژنده. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org زموږ د ویب پاڼې پته ده. په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو د موسی د رادیوي مجلې 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لاندې خبري برخې ته. د افغانستان د ولسمشر په انتخاباتو کې دولت جوړونکې ټیم وایي د انتخاباتو د برخلیک په اړه یوازینی پریکړه باید انتخاباتي کمیسیونونه وکړي. د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دې ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح پرون دا خبر په کابل کې خبریالانو ته ورکړ. له دې مخکې د انتخاباتو یو بل کاندید عبدالله عبدالله ویلي و چې د میزان د شپږمې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم تر ټولو زیاتې رایې اخیستې دي. عبدالله اوغنی د تلې د شپږمې د انتخاباتو دوه مخکښ کاندیدان دي. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکې ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال له خپلو سیالو ډلو وغوښتل چې د قانون او د خلکو د ارادې درناوی وکړي او د بریا په اړه دې له وخته مخکې قضاوت نه کوي. امرالله صالح تیر ماښام د میزان یا تلې پر اتمه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتو د پایلو په اړه د پریکړې صلاحیت د انتخاباتي کمیسیونونو دی. نوموړي د کوم کاندید نوم ونه خیست او ویل
ما از تمام کاندیدهای محترم دیگه خواهشمند هستم
زله ټولو کاندیدانو غواړم چې د کوڅي قضاوت دود ختم کړي او پریږدي چې افغانستان د نور متمدنو هیوادونو په څیر رسمي قضاوت ولري. هغه نه هدونه چې د ګټلو او بایللو په اړه د قضاوت مشروع حق لري د انتخاباتو خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیونونه دي.
انتخابات او کمیسیون شکایات انتخاباتي است.
په خپل شغلي سالي تر انتخاباتو یو ورځ وروسته د امریکا ژغ له تلویزیون سره په خبرو کې ویلي و چې د دولت جوړونکي ټیم له 80% تر 70% رایې ګټلې دي، خو په پرونیو خبرو کې نوموړي په دې اړه داسې وضاحت ورکړ.
ما بر از اونا گفتم که
دوی ما هغوی ته وویل چې دا زموږ د ټیم دننه معلوماتو پر اساس یو کمپاینی او د دولت جوړونکي ټیم ګومان دی. موږ په هیڅ صورت نه خپل ځان ته اجازه ورکوو چې قضاوت وکړه او نه نورو ته اجازه ورکوو چې انتخاباتي قضاوت کوڅه یې کړي. د امرالله صالح تر دې خبرو څو ساعته د مخه د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله ویلي و چې تر نورو ټاکنیزو ټیمونو یې لوړې رایې اخیستې دي او نوی حکومت به دوی جوړوي. د شغلی عبدالله تر دې څرګندونو وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې هیڅ کاندید حق نه لري د رایو تر شمیرل کېدو د مخه بریالیتوب اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوی د تیرې شنبې د ورځې د ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان یا تلې پر 28مه او وروستۍ پایلې د لړم پر 16مه اعلان سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما همدارز په کابل کې د امریکا سفارت او اروپایي ټولنې د افغانستان د انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي چې پایلې دې ورله مخه نه اټکل کوي. د میزان یا تلې د شپږمې نیټې انتخاباتو لپاره 9,600,000 کسانو نومونه ثبت کړي وو، خو د څارونکو ادارو په وینا په ټاکنو کې د خلکو ګډون کم رنګ وو. د 2014 کال په ټاکنو کې شاوخوا 5,000,000 کسانو رایې کارولې وې.
و امریدل چې د دولت جوړونکو ټیم لومړی مرسیال امرالله صالح د ولسمشر له کاندید عبدالله عبدالله څخه غوښتي دي چې له وخت مخکې د خپلې بریا اعلانونه نه کوي. همدارز د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم له کاندیدانو غوښتي دي چې منتظر اوسیږي تر څو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو بریالی اعلانوي. اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی هم په یو بیان کې له کاندیدانو غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي. همدارس په کابل کې د امریکا سفارت او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما هم ورته غوښتنه کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادۍ راډیو مجله پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور چې هغه هم فریبا ظاهر چمتو کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب طالبانو ته په خطاب کې ویلي دي چې د سولې له پروسې سره دې یو ځای شي، کنه پر وړاندې به یې جګړه دوام وکړي. ښاغلی محب پرون ماښام په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په 4th عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال طالبانو ته دا پیغام ورکړ. طالبان د افغانستان حکومت د امریکا لاسپوڅی ګڼي او تر اوسه یې له افغان چارواکو سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د دغه هیواد تر ولسمشي انتخاباتو دوی ورځې وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب خبرې وکړې. د حمدالله محب خبرې تر ډیره د افغانستان پر سولې او جګړې متمرکزې وې. شغلی محب طالبانو او د په وینا د هغو بهرنیو تمویلونکو ته له دې ځایه پیغام واستوه. د وی طالبانو او د هغو بهرنیو تمویلونکو ته د افغانستان د خلکو پیغام دا اوس واوري چې د سولې په پروسې کې زموږ سره یو ځای سي او یا به موږ جګړې ته دوام ورکوو. هغه سي چې زما همکاري عادل راز تیرونه دلته په ملګرو ملتونو کې ویل دا هغه جګړه ده چې موږ پکې بریالي کېدای شو. شغلی محب زیات تکړه افغانان د سولې راوستلو په برخه کې پر خپل وړتیا باور دي او د سولې په برخه کې بل ګام به د خپل افغانانو لخوا واخستل سي. طالبان د افغانستان حکومت امریکا لاسپوڅی بولي او له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې رد کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو په تیرو شاوخوا لسو میاشتو کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې نه دورې خبرې وکړې. بالاخره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اعلان وکړ چې له طالبانو سره په اصول کې یوې موافقې ته رسیدلې دي. خو د سپتمبر پر 15 نیټه د کابل په ششدرک سیمه کې د طالبانو تر برید وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل ټویټر ولیکل چې په کمپ ډیوید کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د طالبانو له مشرانو سره خبرې لغوه کړې. په هغه برید کې لس ملکي وګړي، یو امریکایي سرتیری او یو رومانیایي عسکر ووژل سو. ولسمشر ټرمپ له طالب مشرانو سره د خبرو تر لغوه کېدو دوه ورځې وروسته د سپتمبر پر 9 خبریالانو ته په وینا کې د طالبانو سره مذاکرات منتفي وبلل او پر دې ډلې د سختو بریدونو خبر ورکړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا هڅې وستایلې. نوموړي تیر ماښام د ملګرو ملتونو په 4th کلنۍ غونډه کې وویل
I would like to thank our international friends and partners
غواړم له خپل ملګرو او نړیوالو شریکانو لکه امریکا، اروپای ټولنی، جرمنی، ناروی، سعودي عربستان، عربي متحده امارات، انډونیزیا، ازبکستان او نورو څخه چې د سولې د هڅو ملاتړ کړي مننه وکړم. شغل محب ویل سولې د ټولو ګډ هدف او ویراچونه د ټولو ګډ دښمن دی. نو موري د خبرو په پای کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوال